د کابل ښار لبیلا بیلوسی مو څخه تر 400 ډیر معتادین راټول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د معتادینو راټولول د دې وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې د پلان یوه برخه ده. د وزارت وایي چې دوی په تیره اونۍ کې په دوو پړاوونو کې 415 معتادین د کابل ښار لبیلا بیلوسی مو څخه راغون کړي او بیا یې د درملنې لپاره په کابل ښار کې ابن سینا روغتیایي مرکز ته وړي دي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابی رسنۍ ته وویل په دې عملیاتو کې د قاچاق کوونکو سره د مبارزې تر څنګ د نشه یي موادو کارخانې هم په نښه کیږي.
موږ په کابل ښار کې د معتادینو راټولولو کمپاین پیل کړی چې په دې بهیر کې مشپکس و معتادین راټول کړي دي. موږ نه یوازې دا چې په تکتیکی شکل له نشه یي موادو سره مبارزه کوو، بلکې په ستراتیژیکه بڼه هم مبارزه ورسره کوو. موږ د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د نشه یي موادو جوړولو 18 کارخانې وچاړې کړې چې د طالبانو لپاره یې په ورځ کې 1,000,000 افغانۍ ګټلې.
د یادونې وړ ده چې اوس مهال په ابن سینا روغتیایي مرکز کې د زرو معتادینو درملنه کیږي. په لوګر ولایت کې لسګونه کیلوګرام نشه یي مواد ونیول شول. په ها خبر پاڼه کې چې د لوګر ولایت امنیه قومندانۍ لخوا خبره شوې راغلی چې 115 کیلوګرام چرس چې په یو موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې و یو گاونډي ولایت ته قاچاق شي، له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو ونیول، خو د دې پیښې په تړاو څوک نه دی نیول شوی. لوګر ولایت د نشه یي موادو د قاچاقو اصلي مسیر دی چې له دې لارې د هیواد له ختیځ څخه جنوبي ولایتونو ته نشه یي مواد قاچاق کیږي. په ننګرهار ولایت کې یو نفر د نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شو. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادۍ راډیو ته وویل 10 کیلوګرامه چرس چې په یو موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې و له ننګرهار څخه د باندې قاچاق کړل شي، د ننګرهار ولایت په رودات ولسوالۍ کې پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیول. د دې پیښې په تړاو یو تن نیول شوی او له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوی دی. او د ونی وروستی پیښه دا ده چې د افغانستان په دوو شمالي ولایتونو کې تر 400 لیټر ډیر الکولي مشروبات ونیول شول. په ها خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا خبره شوې راغلی چې په بلخ ولایت کې نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د مزار شریف د نهمې ناحیې د عملیاتو په نتیجه کې 400 لیټر الکولي مشروبات د دې مشروباتو جوړولو له کارخانو سره یو ځای له منځه وړي دي. دوهم عملیات چې د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې وشول، په نتیجه کې د الکولي مشروباتو یو کارخانه ویجاړه او 140 لیټر الکولي مشروبات هم د پولیسو لاسته ورغلي دي.
مسکا هو تکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب شمت کړی دي. په دې اړه راپور ورو چې د نشي موادو نږدې نیمایي پیښې یوازې په کابل ولایت پورې اړه لري.
کابل د نشه یي موادو ډیری قضیې لري چې ډیره برخه د حمد کرزی په نړیوال هوایی ډګر پورې اړه لري.
په دې اړه هم راپور لرو چې اوس د کندهار په تخته پر ولسوالۍ کې کوکنار نه کرل کیږي.
خلک زموږ سره همکار دي او زه چې راغلی ما د تاریخ کښتل ته نه لیدل.
دا چې اکثریت معتادین روژه نه نیسي او له دې مهم عبادت څخه بې برخې دي، په دې اړه له مولوي سید مؤمن سعید سره مرکه لرو.
نشو ویلی چې دوی خپل خوراک خرچه دی ورځ نشي برابر نو روژه نشي نیولی. اسلام کې دا عذر نه ده.
د احسان الله په نوم یو معتاد وایي چې په خوایې یو بنز موټر او ښه کاروبار درلود، خو وروسته کاروبار د نشو له امله خراب شو او وسوال کولو ته اړ شوی دی.
دولسته د سیروم ماته ولاګول سره بشکره ډاکټر اخر ته ویل او د ګوډي خرابې په لاره نشله نګبدي وهل کم بدی وهل.
او د خبرونی په پاکی ډرامه هم له یاده مباسي.
بس جواد داسې و بوله چې علاج دی وشو د خیره.
څنګه می علاج وشو؟
ترا ته وښه چې زه کی صدر ته وکم.
اوس د خبرونی لومړی مطلب ترازو. په تیر شمسی کال کې د نشي موادو نږدې نیمایي پیښې یوازې په کابل ولایت پورې اړه لري. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل کابل ولایت د نشي موادو د قاچاق په سلو لارې اوښتي او نړیوالي مافیایي ډلې هم هڅه کوي چې په کابل ولایت کې د امید کرزي نړیوال هوایي ډګر څخه بهرنۍ هیوادونو ته د نشي موادو د قاچاق لپاره کار واخلي. امنیتي کارپوهان وایي د نشي موادو قاچاقونکي ډاډه سوي چې په کابل کې له نشي موادو سره مبارزه پڅ روانه ده. له همدې امله دوی کولی شي چې له دې فرصت څخه ګټه واخلي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نه کې وړاندې کوي.
پا په 1999 کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ته د نشئی موادو 810 قضیه رسیدلې چې 310 قضیه یوازې په کابل ولایت پورې اړه لري. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل په کابل کې د امنیتي ادارو لخوا د نشئی موادو د قاچاقونکو نیول ډیر سوي او له نشئی موادو سره د مبارزې په قانون کې ورستی تعدیلاتو د عدلی او قضایی مرکز له څارنوالانو سره مرسته کړې چې د هوایی ډګرونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
کابل د نشئی موادو ډیری قضیې لري چې ډیره برخه د حامد کرزی په نړیوال هوایی ډګر پورې اړه لري. لنیکه مرغه هغه خلک او ډلې نیول شوي چې په دې برخه کې کار کاوه. کابل د نشئی موادو د قاچاقو لاره ده، ځکه نو د نشئی موادو د قاچاق کوونکو د نیولو ډیری پیښې په کابل ولایت پورې اړه لري.
په 1999 کال کې په مجموعي ډول د ښځو په ګډون 240 کسان په داسې حال کې نیول سوي چې نشئی مواد یې د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر له لارې سعودي عربستان، هند، دوبی او ترکیه ته قاچاق کول. که څه هم د کورنیو چارو وزارت په 1999 کال کې د هغو کسانو او ډلو نومونه اعلان کړل چې د نشئی موادو په قاچاق تورن او په کابل ولایت پورې اړه درلوده، خو تر اوسه روښانه نه ده چې له دوی څخه څو تنه نیول سوي دي. امنیتي کارپوه میرزا محمد یارمن وایي د دې ترڅنګ چې کابل د نشئی موادو په څلور لارې اوښتی، د نشئی موادو سره مبارزې ته لومړیتوب نه ورکول قاچاقونکو ته د ډیر فعالیت لاره پرانستې ده.
د نشئی موادو ستونزه لنډ حل لاره نه لري، ځکه چې دا تر ټولو خطرناک ستونزه ده. افغانستان 3.5 میلیون معتادین لري، خو په دې اړه د مبارزې ځانګړې ستراتیژي نشته. زما اندېښنه دا ده چې په راتلونکو 10 کلونو کې د معتادینو شمیر دوه برابره ډیر نشي. اوس چې امنیتي وضعیت نور هم پیچلی شوی، په کابل کې د نشئی موادو د قاچاق کوونکو راټولېدلو دلیل دا دی چې دلته له نشئی موادو سره مبارزې ته سم پام نه کیږي.
په 1999 کال کې په مجموعي ډول له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ته د نشئی موادو 515 قضیې سپارل سوي چې د 1999 شمسی کال د قضیو په پرتله د قاچاقونکو د نیولو ډیروالی ښیي.
محمد ایاس نکوچ په کابل کې د نشئی موادو د قاچاق په اړه راپور اوروه. اوس کندهار ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د کښت حال درکوو. د کندهار ولایت په تختپل ولسوالۍ کې د کوکنارو کښت صفر سوی دی. د تختپل ولسوال شاول خان ازادي راډیو ته وویل د بدیل کښت او بزګرو ته د عامه پوهاوي له امله اوس په دې ولسوالۍ کې کوکنار نه کرل کیږي. د تختپل ولسوالۍ بزګران وایي دوی د عامه پوهاوي پروګرامونو له لارې پوه سوي چې د کوکنارو د کښت ګټه نړیوالو مافیایي ډلو خو زیان یې یوازې افغانانو ته رسیږي. په دې اړه به زموږ د همکار صادق رښتینی راپور واورو.
تختپل د کندهار ختیځ ته په 24 کیلومتره کې پرته ولسوالۍ ده چې مخکې پکښې د جنوب په کچه زیات نشئی توکي تولیدېدل، خو چارواکي تازه په دې ولسوالۍ کې د نشئی توکو د کښتونو د صفر کېدو خبر ورکوي. د تختپل ولسوال شابلي خان ازادي راډیو ته وویل توانېدلې چې د کوکنارو د کښتونو پر ځای وروستیو کلونو کې په دې ولسوالۍ کې کروندګر د پستې باغ جوړونې او د زعفرانو کښتونو ته به هڅوي چې په دې توګه په تختپل کې د تاریاکو او بنګو بوټو کرکیله صفر ته راټیټه شوې. د تختپل ولسوال وایي چې د نشئی توکو د کښتونو په کمیدو سره په دې ولسوالۍ کې امنیت هم ټینګ سوی او له دوی سره د خلکو همکاري زیاته سوې ده. بلخوا د تختپل ولسوالۍ د بزګرانو د ټولنې مشر عبدالباسی وایي د عامه پوهاوي او د بدلي کښتونو د ترویج له امله د کندهار په تختپل کې د نشئی توکو کښتونه اوس نه کیږي.
کوکنا خو یو ضررمن بوټی دی، یو غلط بوټی دی، ځکه چې زموږ بعضې د بزګرانو د مخه داسې پوه هو دغه جاګاهي نه پکښې درلودله چې د دې ګټه چاته رسېږي، تاوان یې چاته رسېږي. دا چې اوس دولت هم لاس په کار دی او زموږ عام ولس هم په دې اوس پوه سوی دی، بالخصوص زموږ اتحادیه د بزګر ټولنه چې موږ مستقیما د خلکو جوړې د بزګر څخه جوړه زموږ ټولنه، نو موږ په خپلو کمپاینو کې په خپلو ناسپاسو کې په دې کې دا کړي که موږ په بسته ولسوالۍ کې زموږ یو بچی په ماج مخدر باندې روش سي کدا ټول وسوالز مو زفاره زر سي او دیو انسان ژوند پک ځای کیږي د موږ نکو نه غواړو چې تاریخ ته موږ مخه کو.
د کندهار په تخت پل وسوالي کې چارواکي داس محل د نشي توکو د کشتونو د صفر کېدو خبره کوي چې د دې ولایت په لوی د زول وسوالي کې د دولت د مخکنیو کمپاینونو سره سره د نشي توکو په خاص ډول د کوکنارو پراخ کشتونه سوي.
درنو اوریدونکو، تاسی ازادی رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیاره پا 100.15 FM سپو باندی هم اوریدلی سی. وست متاجنو دی عبادت موضوع ترازو. پا افغانستان که دواله که انسانان پا مستقیم دول نشکوی. دوی چندان عبادتون نسی کولی. پا تیره بیا روژانی ول خود دیر ورته گرانه ده. دا چې د اسلام د سپیشل دین له نظره په دیاره څوک مسولیت لري چې د محتاجینو درملنه وکړي او هغوی د روژې په ګډون ټول عبادتونه ته وهڅوي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له مولوي سید مؤمن سعید سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دا چې دومره ډېر مسلمانان روژه نه نیسي د اسلام د سپیشل دین له نظره څومره ستر ځای بلل کیږي؟
روزه ته دا خپل یو تربیتی پروګرام دی. لکه شاول الله سی دهلوی وایو رمضان کې یو فضا جوړیږي، دا فضا د روژهدارانو د صالح اعمال له لحاظ پیدا کیږي چې ټول انسانانو باندې حتی فساق باندې هم دا تاثیر پیدا کیږي. کم خیال کړی جمعتونو ډک سی رمضان کې، دا خپل یو تاثیر د روژه. کوم کسان چې نشه کوي بالکل دغه نه محروم ده، سره د خپل محروم ده، د دې تاثیر په نور باندې هم منفي تاثیر په اولاد باندې، ځکه اولاد پلار ته ګوري چې ما پلار روژه نیسي روزه څه ده. نو دا خپل یو لویه ضایع ده چې روژه نه نیسي، کورنۍ مؤثر سي، لیدنه ذهنیت خراب سي، دا یې ضایع ده.
معتادین اکثر وخت یا نشه او یا خمار وي سي، په دواړو حالاتو کې دوی عادي ذهن او فکر نه لري. په داسې حالت کې د اسلام حکم څه دی؟
اسلام په اول ابتدا کې صد زرایو لپاره دوی ممانعت کی چې دا کار باید ونه کړي، نه نشه وکړي او نه داسې حال ځان ته ورسي چې باید نشه او خمار سي، دوه حالت پیرا سي. که اوس دا داسې سوی ده او نشه او خمار ده، نو کوم حالت کې چې انسان ځان نشه کی سکران ته ځي، قیاس په شراب باندې کول سي، وایي چې تعزیرا اسلامي احکام ده ته متوجه ده، روژه لمونځ دا ټول چې ځای کیږي د نشه او د خمار په حالت کې، ګناه ټول ته متوجه ده. هر څوک چې زراعت دي کې، هر څوک تجارت دی کې، اشرف علی تانوی صاحب لیکي چې کوم کسان په قصد مریض کې د لپاره چې روژه ونه نیسي، بالکل په دې باندې قضایی ده.
ځینې بې سرپناه معتادین کافي خواړه نه لري او په ورځو ورځو وږي ګرځي، په داسې حال کې دوی څنګه وکړای شي روژه ونیسي؟
یو خو مرض ده چې انسان باندې تاریکیږي، یو تمریض ده چې انسان ځان قصدن مریض کې، لکه دا معتادین چې دا کار کوي، یا کسان چې نشه کوي یا سکر کوي، شراب نه استفاده کوي، ځکه دا مسؤلیت پاتې کیږي. نشو ویلی چې دوی خپله خوراک خرچه د ورځې نشي برابر، نو روژه نشي نیولی. اسلام کې دا عذر نه ده، ځکه دا ابتدا کې خو عقل سالم عقل راته ورکړی و، نو هغه خپله پوه، هغه خپله شتمنۍ مکمل دی، خپل لمنځه وي او خپل لاس باندې، بس دا ګناه ورباندې ده. کوم کسان چې دې کې دخیل ده، هغه ګناه مخا برگشت غوید باندې همسته، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احرص علی ما ينفعك، تاسو منفعت طرف ته ميلانو کې، نه کارو کې د دنیا لري لازم چې هغه منافی دا خو به منفعت کار څه چې بالکل منفی تاثیر، منفی غیظ په جامعه ټولنه کورونه په ټولو باندې لري. نو دغه مسولیتونه ټول د په غاړه چې ابتدا کې د عقل او بلوغ او تصرفاتي کامله سره دا کار شروع کړي.
طبي ډاکټران معتادین سخت ناروغان بولي او په اسلام کې هم ناروغانو ته د روژې خوراک روا دی. آیا د اسلام نه نظر هم دوی ته د روژې خوراک روا دی؟
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکی په نور مریضانو باندې چې روژه نشینول، په دوی باندې داسې نه ده، ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسؤلیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړي، ځکه د مریض حکم نه لري. اگر چې ظاهري ډاکټران طبيبان غوي وایي چې دوی سخت ناروغان دي،
روزه له معتادینو سره د نشي په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي؟
که یو معتاد وغواړي چې صحت پیدا کړي، په اسلام کې ډېرې لارې شته. امام شافعي رحمه الله یو قول نقله چا پوښتنه وشکه وکړو چې دا حشیش یا دا کوم معتادي شیان چې خلک استفاده کوي، که څوک هغه نه استفاده ونه کړي ووژل سي، مرګ ته مخامخ سي. امام شافعي صاحب په جواب کې وویل چې ضروری ده، حتی واجب ده چې دا نشئی مواد نه لږ لږ استفاده وکړي، خو بالتقلیل مراتبا. معنا یې دا ده چې کرا کرا به یې کم کې ځان به تداوي کړي. بهترین تداوی دا ده چې ځان سره تصمیم ونیسي دا نشئی مواد هغه اندازه استفاده کړي چې د ژوندۍ پاتې شي. کرا 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 په مراتب مراتبی باید کم کی دا یو طریقه دومه طریقه بالکل روزه دا خپل یو ظرف د صلاح هدایت او داسې د صحت د ارشه لپاره لا نشان هم کولی چې د روزین استفاده وکي قصد وکي یو سهار روزه ونیسي تر غرمه پورې غرمه نه ورسته په دې باندې داسې حالت راځي چې امکان نه وزي بیا کولی شي هغه نه استفاده سبا تر مازدیګره کیدی شي بل ورځ کولی شي ان تر ماښامه پورې روزه ونیسي بالکل دا بهترینه لاره ده بهترینه فرصت ده دوی ته ځان په دې باندې تداوي کړي او روژه چې دا خپل په تغییر خاصیت کې تبدل حقیقت کې عجیب رول لري یعنی کولی سي چې انسان خپل حقیقت چې هغه معتاد د اعتیاد د په نشوي توګه یا نور بد عادت او اخلاق هغه خپل حقیقت تبدل کې په صلاح او خیر او آرام معاشیت
د معتادینو په باره کې د هغوی کورنۍ څه مسولیت لري سي د هغوی درملنه وکړي او روژه نیولو ته وهڅوي
دا یو فرصت د معتادینو د کورنۍ لپاره چې رمضان کې خپل معتاد باندې توجه وکړي ډیر خلک دا انتظار وباسي چې کال کې رمضان راسي ځان سره وایي چې انشاءالله زه به دا رمضان کې دا مرض یا دا نسوار یا دا سګرټ یا دا نشه یا مخدره یا مسکره هر شی چې ده هغه زه ترک کوم له دې نه معلومیږي رمضان خپل یو فرصت دی هغو لپاره چې د تداوي کړي نو کورنۍ خامخا دا تصمیم باید ونیسي چې په رمضان کې زه خپل معتاد او مریض باید تداوي وکړم
په دې برخه کې د دیني عالمانو مسؤلیت څه دی
دینی عالمان مسئولیت لري چې د کاروبار د تجارت د کارونداري د زراعت تحذير بیان کی جوشدار بیان کی د شریعت کی کوم مانعات راغلي هغه باید بحث کی او نور روزه کی باید علما کورونا یو ته او نور نوې نسل ته باید تجویز کی چې روزه یقینا عجیب فرصت د تداوی لپاره او روزه انسان صابر روزي
د اسلام له نظره نظام د متادینو د درملنې پالنې او روزنې په برخو کې څه مسؤلیتونه لري
فاصل او ابتدا کی د قاچاق منه کی د زراعت منه کی د کاروبار تجارت منه کی هغه نورسته بیا راسی په افراد باندې افراد تداوی وکي خلق باید ور سره همکاري وکي مسولیت او مکلفیت لري چې نظام سره کومه کی په دې راسته کی ځکه دا یو انساني معاملات نه سیاسي ده نو ټول انسانان باید په دې باندې توجه وکي پر راس کې باید نظامی ټول نظامون هر چیرته چې د مسولیت او مکلفیت ده چې تش په نامه نه باید حقيقي کار وکي د دوی تداوی کی د کورنۍ په همکاري سره
د محتاجینو د روژې نیولو په اړه مو له مولوي سید مؤمن سعید سره زموږ د همکار محمد ایاز تمنک مرکه اورېده.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1200 مزنی صفو خبريږي او واست خاطرې واردی احسان الله ل دیر شکالو رئیس نه شکوي د دې حقوق لسانس دی په خو یو بنز موټر او ش کاروبار درلود خو روسي د نشول عمل کاروبار خراب سو او وسوال کولو تاړ سوی دی دا چې احسان الله څنګه شو ته مخ کړ او تر دې مهاله لکه مستونز سره مخ سوی دی په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړی دی.
زه احسان الله د میدان وردګو دی ولایت مرکز اوسیدونکی یم. دوه وشکلنو مې لیلیا و مې په دې بوري کې ډاکټر صاحب وخت و یو څوک توران و استاد و دی لیلی د اوس دې وخت کې زه دولس بجې شپې جیک شوم کتل مې چې دای نو څه خپل چبرکړ کې پرده یې کشته له هیروینو نه استفاده کوله زه چې شوم ما لیلی نه مات خامخا را کوي ما چې دا لدین استفاده وکړه یو ورځ دوه ورځې تر پنځه ورځې تلاس ورځ د دې د مو سره خلاص کړم نو ما نو څه کول باسي وادم دا څنګه چې کوم بیس وادم زه ډاکټر صاحب وخت کې لو کو فارغ شوم درس مې ویل څلور کال نور قزانه دا سره له مور له خور له ورور له هرڅ نه جدا کی دوی به کوم وظیفه کې چې مقرره مې پاس دی نو تاسو له وظیفې هم ځل په نظر وکړه ویل چې ورور دا عمل کې دا وظیفه ته نه ده زه تل له سکوله په و زوم 2 کیلو مې او 52 کیلو مې زل شلو دې مخ کې دا شاله تر باندې راغله او چې په لار نه شم ډېر به مشکل باندې دوه لاس ته سیروم ما ته ولا غوړل تل بشکار ډاکټر اخر ته ویل او د دې ګردي خرابې په لار نه شم لنګ بده وهل مواد یو شی دې سره هر څه خلاصي موږ تک د فرض کوم کله چې نه فقط یو لاس فرض اخر باندې قد کې فرض منظم نه کړای نیم سر سپین دا خونه می خرابې چې زل شم ته غوښتم ته چې ډوډې ما ته نه کوم چې پوسه کې نشم خورل اعتبار چې هر څه کاروباري وسی صفر د دې غرزي د کسب دی لری کی د خپل دینه دی لری کی تا ګورو تک 90% د انسان کمی انسان گوشه نشینه کی زدریم شیری لرم څالو کوله کی چې زمينه لري ولا مشو کوي خبره غل نه کوته نه و نه وتله چې ما خوندش باندې دي مړي دي خېتی بار خې عزت خواب رو کومه مې وخت په جامعه کې تلوله و شنه لرم چې په دین یې شکی وی هر څونه کته صادق مسلمان و سي د صداقت لري کی عبادت دې بدروغه ده لوري خوراک دې بدروغه ده په ملته کې نو چې دې بدروغه دي غون بچره بده کړه نه کوله مخ کې مې یو سي سلسي درلوده ډیرات نه مې خپلم چلاو نور وړ موټه مې په کښتو ولی اوس زیم ما کچکول د پاستور د پلان دی موزیک نورې چنی دی پاتې اور مې بم دغه لار وګورم ورک میکرم پایرتا تلم تلوب سی اکوما خرچه مې جوړ کړو دا هغه خرچه سی وی یو چاته ورغم ما معلومات پیسې را کړي خرچه پیسې نه نه مې ورو ورو ته خسړې و تاسو به پلان پیسې درکړي زه خو د پلان نه تاسو درکم وخت چې روان کړی مم پلان کار لاس په ویستې ټانګه شپږ نیم درو کاسمه خالي ورته راوست کوردارم په تنه اسکو کې چې کور موټه مال پیرات نه کوله ورکړې مینه ده درې ورځې پس موټه پر ځنګ ته ولا چې څوک راغلی موټه راخت ورغلم موټه می خرڅ کړ په ولا کوزره ډالر می خسته و تر روز ټانګر سره بیرته به درې زره ډالر نو دا ثواب چې نه ثواب خونه نه بولر دي
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا د زهر کاروان خبرونه ورستي برخې ته راورسېدو ا په دې برخې کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامي کې صدا سده چې جواد ناروغ وي په افغانستان کې د ننه او بهرنی هوادونو کې څو ډاکټرانو ته ورغلي وي خو بیا یې هم علاج نه وي سوی یو ورځ د حبیب په نوم د خپل یوانډیوال سره مخ کیږي حبیب د جناروغي علاج ډیر ساده بولی او جواد ته د علاج په اړه لارښوونه کوي دا چې جواد څه ناروغي لري انډیوال د څه ډول درملنې ورته ویلي او رسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
جواد دا پچکاری څه کوي
بس نو ابي بچ درته وای د خواري راته مخ دی
سمه خبره وکه څنګه د خواري درته مخ دی
ناروغ یم ډاکټر دوا را کړی ده کله چې په تکلیف شم دا دوا ځان ته پچکاری کوم
څه ډول ناروغي لره
د شکرې ناروغي لرم
نو د شکرې ناروغي له دې مهاتو پرته بل دوا نه لري
نه يم خبر خو ما ته ډاکټر دغه دوا را کړی ده
سم ډاکټر ته بنه ورغله
سم ډاکټر لا څنګه وی افغانستان خود څه کوي چې په خارجي ملکونو کې هم څو ډاکټرانو ته ورغلای ما خو بس نه يم جوړ شوی
بس جواد دا څه و بوله چې علاج دې وشو د خیره
څنګه مې علاج وشو
ترا ته وښه چې زه یو کیسه درته وکم ډیره جالبه کیسه ده
ها کیسه دې وکړه
زما یو انډیوال په خارج کې اوسېږي
ها
هغه هم په خاډه شکرې ناروغي درلوده په خارج کې څو ډاکټرانو ته ورغلای خو نه و جوړ شوی
خخ نو بیا یې چوک
بیا یې ماته کیسه وکړه ما ویل چر شروع کړه چر چې شروع کړه لغه زیراته ټلیفون وکړ
خانو څه یو
ویلې زه خو لغه چر سره روغ جوړ شم
دا څه وایې
ویلې په خاني ډاکټر ته ورغلم چې وګورم شکر مې څنګه شوه ده ډاکټر راته ویل چې ته خو سره روغ او جوړې
دا څه وایې ولا عجیب ده
ویل بیا پختنه لاسه خو کړه چې سړول علاج دی وکړه بیا ما د چرسو کیسه ورته وکړه
والا دا خو ډیر عجیبه خبره ده رښتیا په چرسو د شکرې ناروغي خکیدای شي
بی خیخه کیدای شي د شکرې لپاره تر چرسو بل خه دوا نشته
نو چې دا ساده زبام چرسو روکړم او وګورم چې څه کیږي نور خو مې د ډیرو ډاکټرانو دروازې وټکولې چرس بام تجربه کوم بس هم دا و سیګریټای راکا
جواد ته بختوره چې ما تیار سیګریټ لګولې ده ها دا دې درواخله بس دا سی و بوله چې د شکر له جنجال خلاص شوه د خیر
بس راي کنه
نوشي جان نوشي جان وا 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 کاشکا
خزه وخه زه دا چیرته ورکه دل دراشه
دا دې دل ته یما ډوډۍ پخوم
زه اوله وره ما خو دا و دل ته یخه و نه پېږم چې دا خزه چیرته یخه ده یاره دا زما خزه خو هیڅ انسان نه شو
دا دې سړی راغلم څه لاته ویله
ما دل ته خپل دا وایې خو وس ولې نشته
هغه خو پرون خلاص شوه.
خوای هغه خو پرون خلاص شوه، زما هیروه اوس میرا په یاد شوه.
سړیا، ما ته ستا په باره کې اندېښنه راولېدلې ده.
څنګه اندېښنه؟
دا څو میاشتې کېږي چې زر په قارېږي، هیره دې ډېره شوې ده او ډېر ډنګر شوی هم یې. ته خو پخوا داسې نه وې، اوس ولې داسې شوې؟
یاره ښځې، که رښتیا درته وایم سخت ناروغ یم.
خدای دې خیر کړي. هغه د شکرې ناروغي دی ادبې که کومه بله ناروغي درته پیدا شوې ده؟
بله ناروغي راته پیدا شوې ده.
څنګه ناروغي درته پیدا شوې ده؟
د اعصابو تکلیف راته پیدا شوی دی. هیره ډنګروالی او ژر قار کېدل هم له همدې خاطره راته پیدا شوي دي.
دا به هسې ستا اندېښنه وي، د اعصابو ناروغي به نه وي.
اندېښنه نه ده، پرون ډاکټر ته ورغلی وم. ډاکټر راته وویل چې تا ته د اعصابو تکلیف در پېښ شوی دی، خو دا ټول زما د خپله لاسه.
څنګه ستا له خپله لاسه؟
که ما چرس نه څکولی اوس به ولې د اعصابو په تکلیف اخته کېدی؟
څه شی؟ چرس؟ ته چرس کوې؟
هو، څو میاشتې کېږي چې چرس کوم، خو ستا څخه مې دا عمل پټ ساتلی و.
نو ولې داسې کار هم څوک کوي؟ ماشوم خو نه یې؟
بس یو انډیوال وغولولم، ویل یې چرس د شکرې ناروغي ښه کوي، خو ډاکټر پرون راته وویل چې دا خوشي د جاهلانو خبرې دي. چرس دوان نه ده بلکې زهر دي، بیخي انسان لیونی کوي.
نو چرس خو رښتیا هم زهر دي، تا څنګه داسې کار وکړ؟
بس ډېره لویه غلطي مې وکړه، ډاکټر هم ډېر ملامت کړم.
نو ډاکټر نه درته وویل چې څه وکړه؟
ډاکټر راته وویل چې باید چرس پرېږدي.
نو تا څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې سمه ده، سبا له خیره شفخانې ته ورځم چې ځان بستری کوم. ویل یې په دریو میاشتو کې بیخي جوړېږي.
دا خو به ډېر ښه کار وشي که په دریو میاشتو کې د علاج وشي.
یاره ښځې، سخت پښیمان یم. یوه ناروغي مې درلوده، خو په دې بلې ناروغۍ ما په خپل لاس ځان اخته کړ. زه نه پوهېږم چې ولې دومره ناپوهه شوم چې د ډاکټر پر ځای مې د یو چرسي خبره ومنله. د ماشوم عقل یې هم نه مني چې په چرسو دې د شکرې د ناروغۍ علاج وشي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي راډیو .com راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو .com کې واورئ یا ولولئ.